کندهار کې د تیر ورځې مرګونی حمله وغندلې. د دغه سفارت لخوا نن په وخت پر سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې دغه حمله د دیموکراتیکو ادارو د جوړولو لپاره د افغانستان پر هڅو یو حمله ده. د کندهار د مرکز جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په مربوطاتو کې نن سهار چاودنه وسوه. د متحده عرب امارات حکومت ویلي تیر شپه په کندهار کې په بمی حمله کې د دې هیواد 15 ډیپلوماټان وژل سوي دي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا فدرال پلټونکو ادارې یا اف بی آی د هغو ادعاو د کروالي په اړه پلټنې کوي چې وایي روسان د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ شخصي او د هغه مالي معلومات لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری به په پاریس کې د یک شنبه په ورځ د منځني ختیځ د سولې په کانفرنس کې برخه واخلي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې ویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی سوی دی.
او اوس به هم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي بهر ته د زړو وسپنو د وړلو مخه باید ونیول شي. د دغې خونی ویان سیامالدین فسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې زړې وسپنې د افغانستان په فابریکو کې پروسس شي زیاتو خلکو ته به پکې د کار زمینه برابره او د هیواد ته به یې ډېره اقتصادي ګټه ورسیږي. خغلی پسرلی وی په مختلفو نمونو زړې وسپنې له هیواده بهر صدریږي او حکومت یې باید مخه ونیسي او عاملین یې مجازات کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر د زړو وسپنو د اجرایي کمیټې له غړیو سره په کتنه کې یو کمیسیون ته دنده ورکړې سو دغه مسله وڅېړي او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد وایي چې افغان سوداګر او صنعتکاران د مالی وزارت له لوري د بیلانس په اړه شکایت لري. د دغه بورد مشر رحمالدین آجی آغا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې مخکې سوداګرو په کابل کې یو ځلې مالی وزارت ته بیلانس ورکولو، خو اوس د مالی وزارت د نوي قانون له مخې هر سوداګر باید په هرو درې میاشتو کې بیلانس تحویل کړي. آجی آغا وایي چې افغان سوداګرو د مالی وزارت له نوي قانون څخه خبر نه وو او اوس چې نوی مالی کال پیل شوی له دوی څخه د جرمی غوښتنه شوې ده. بلخوا د مالی وزارت وین اجمل حمید عبدالرحیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د نوي قانون د تعدیل طرحه عدلي وزارت ته لیږلې او له سوداګرو سره په مشورې به پکې تعدیل راولي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1150 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1170 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 2350 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 1450 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو د ماخام تر او بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غرض لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. لوو بجو ورسته د په همدې چپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د سهار تر وو بجو مهیروي. یو ځل بیا د کابل او د کندهار د وروستیو خونړیو حملو لنډه یادونه کوو. د وروستیو پرمختګونو په اړه د افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی تایید کړ چې د دې شورا دوه غړي د کندهار د پرونۍ خونړۍ حملې د وژل شوو کسانو په ډله کې دي. د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجاني او دغه راز د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری په د وژل شوو کسانو په ډله کې د هغې حملې د وژل شوو کسانو په ډله کې دي چې پرون د کندهار ولایت په میلمستون کې وشو. د دې حملې په اړه تحقیقات پیل شوي. په حمله کې د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان او دغه راز په افغانستان کې د متحده امارات ډیپلوماتان وژل شوي او په افغانستان کې د دې هیواد سفیر هم د ټپیانو په ډله کې دی. دغه راز د وژل شوو کسانو پا په ډله کې د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسي چې ټپونه یې اخیستي وو په روغتون کې ساه ورکړې ده. د کندهار د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید، دغه راز افغان ډیپلومات نذیر یما قریشي او د ملي شورا دوه غړي او پنځه د متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان. د ټپیانو په ډله کې هم د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزي، د متحده امارات عربي اماراتو سفیر، د والی د دفتر رئیس شکیب، د کندهار مستوفی محمد ظاهر عبادی د دولسو ټپیانو په ډله کې دي. د کندهار د خونړۍ حملې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو د کابل له تېرې ورځې د خونړۍ برید چې ویل کېږي 8 کسان پکې وژل شوي دي طالبانو په غاړه اخیستی، دا دقیقه شمېره نه ده. تر اوسه پورې په دې اړه ضد نقیزې څرګندونې شوي. ازادي راډیو اوري د دواړو حملو له وروستیو پرمختګونو مخبرو. نور وخت نه لرو، 2:19 پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. مخ کې له دې چې د ښځو لپاره 19 پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفحه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روشانه اوازه اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې فعدلی او قضایی دارو که د میرمنو د ستونزو پاره بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره غلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. از تاسو ته ستاسو محترم اداری ته او ټول د افغانستان وګړو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په عدلي او قضایی ارګانونو کې میرمنی له کومو ستونزو سره مخ دي؟
مشکلات د ښځو او یا د نارینه و عموما او خصوصا د ښځو په رابطه باندې په محاکمو کې څه ستونزې او مشکلات سته، هغه د تفکیک باید وکړو. هغه په دې منظور چې کله زموږ خویندې خاصتا حقوقو ته مراجعه کوي او د حقوقو له لارې بیا د محاکمو انتظار د فیصلې لري، د دې نه مخکې باید مشکلات څه په دې مطرح کړو چې خاصتا په مرکز کې نفوس، کثرت د نفوس دی او کمال د اداري کارمندانو دی، نو دغه باعث د دې کېږي چې قضیه حقوقي موضوع باید لږ په کندۍ او لږ ستونزاور هغه چاته سي چې هغوی شاکي دي یا عارض دي حقوقو ته. به طور مثال لکه څوک چې په میراث کې تقاضا لري چې باید ماته میراث ما حق دي راورسیږي، او نور زموږ خویندې او ورونه په دې باندې پوهېږي چې دغه میراث زویل فروز عصبه څوک دی، د دې حس وراثت مخکې ترتیبول جوړول پکار دی، بیا د متروکه مال اعلا و ادنا تفکیک کول دي د حقوقو له طرف نه، بیا هغه سره یو ځایول دي، بیا پس هغه محاکم هغه تقسیمات کوي. نو زموږ شاکیان دلته دې نه شکایت کوي چې ما عریضه کړې ده درې میاشتې یا څلور میاشتې زه په محاکمو کې سرګردان، ماته څوک حق نه راکوي. دوی د دغه قضایي پروسیجر نه خبر نه دي. یو بل کثرت د نفوس ما مخکې اشاره کړه، دا هم دی څه خپله په ذاتو که یا په محاکمو که هم ستونزی چې هغه نسبت دی قلت دی افرادو ندی، خو طبعا چې اشخاص افراد کمی زون که دی خپل زون پرابطه که مریضی کور مشه حضور و غیاب جلسه، دغه باعث کیږي چې مشکلات په محاکمو که بلاندی رسی او چوک چې انتظار دی محاکمو نا توقع لري چې باید زما دوسیه زر تر زر حل سی. نو دغه اسباب عوامل دی زه امیدوار دی دینم چې محاکم په داسې پرنفوسه ځای کې خپل زیات کارمندان توظیف کی او شاکیان هم هغه پروسیجر چې تقاضا کی هغه د انتظار وباسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. آیا داسې موارد وجود لري چې په عدلي او قضایي دارو کې له قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه سوي وي؟
تا تاسو چې سوال وکړئ چې تخطی او یا سرغړونه د بشري حقونو نه، دلته بیا دوه بخشه کیږي، یو جزایی موضوعات یا حقوقي موضوعات. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونه د بشري حقونو نه دا کم محسوسی، ولی په جزایی کې تر یو حده پورې طبیعي خبره ده چې دوسیه کله د سرانوال له طرفه ورځي، هغه چې کله قاضي مطالعه کوي په هغې کې ګوري چې دوسیه د خلا او نواقصو نه ډکه ده، هغه بیرته مستردی. دغه شی په قوانین کې نسته. بیا چې کله دوسیه نقض یې وخوړله، دغه نقض څومره موده بیرته باید سرانوال دغه نقض مرفوع کړي، رفع کړي او محکمې ته ولیږي. دا خپل یو قانوني نقص دی د افغانستان په قانون کې. صرف قانون ایجاد جزایی کې دومره راغلی دی چې محکمه ابتدایه و هم یست، استناف هم یو هم یست، او تمیز دوه هم یست، چې دا هیڅ امکانات نلري په داسې وخت کې. نو جزایی موضوعاتو کې بشري حقونه سرغړونه سوې ده. په حقوقي موضوعاتو کې مربوطه ادارات غواړي چې حق ثابت کړي او بالاخره د یو چا په نفع یا د چا په نفع او یا د چا په ضرر باندې فیصله وکړي. هلته محاکم حقوق خلاص لاس لري، ځکه نه هلته مدعی او نه مدعی علیه د هغه مهم حق چې دی بشري، چې هغه ازادي ده، هغه ازادي نه سلب کیږي. اما جزایی موضوعاتو کې هلته مهم شی چې دی هغه ازادي دی او انسان ده، چې هغه باید سلب نسی. نو دا موضوعات تفکیک پکې پکار دی. په حقوقي موضوعاتو کې سرغړونې ډېرې کمې دي، محسوسي کېږي نه، که کسوینې ډېر کمې. او په جزایی موضوعاتو کې تر یو اندازه پورې مشکلات شته.
سیرت صاحب، کله چې عدلي او قضایي ادارې له قانون څخه سرغړونه وکړي، آیا بل کوم داسې ارګان شته چې د دوی په اړه خپل شکایت ورته ورسي؟
ډېر ښه سوال، په ځای سوال. که چیرته داسې ارګانونه چې هلته خلق تر شکایتونه کوي او د بشري حقونو نقص هلته مابینته کیږي، نو اته پنځوسمه ماده چې هغه د افغانستان د بشري حقونو د ایجاد په رابطه باندې ده، زما ټولو هموطنانو ته، خویندو ورونو ته، ستاسې د میکروفون له لارې، ستاسې د ریادو له لارې نه داغه دی چې که چیرته په هر اداره کې ستاسې حقوق د پښو لاندې کېدله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ستاسې په خدمت کې دی، د خپلو اسنادونو سره، د خپلو عرایضو سره چې هغه احکام خوړلي، د هغه یو کاپي مونږ ته راوړئ، مونږ انشاء الله العزیز د دغه خلکو د دې شاکیانو په ملاتړي باندې او د دوی سره مونږ خپله مرسته او همکاری کو. د دوی فقط یوازینی مرجع چې په دغسې اداراتو کې د بشري حقونو سرغړونه کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې دوی ته مراجعه وکړي، او مونږ د دې خلکو په دفاع باندې انشاءالله تر خپل حد او توانه پورې دوی سره همکاریو، او دوی سره به مونږ انشاءالله خپله مرسته کوور سره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه تر دا مهاله د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ته داسې څوک راغلی چې د عدلي او قضایي ادارو په اړه ورته شکایت کړی وي، او آیا د هغوی ستونزې هوارې شوي دي؟
بله، هغه خویندې، هغه ورونه، خاصتا خویندې چې د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي، د محاکمو له طرفه ورته رسیدګي یا د حقوق و محاکم له طرف رسیدګي نه ده، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته چې کله مراجعه کړې ده، دوی ورسره همکاري کړې ده، د دې مشکلاتو په هغه کې صورت کې د دوی سره همکاري کړې ده، مشکلات ورته رفع کړي، محترم قضاتو سره کتنه او دید و ودید سوی په قضایي جلساتو کې اشتراک کړی دی. تعداد اکثریت یا متوسط تر حد پورې زمونږ دفتر ته مراجعه کړې ده او مونږ د هغوی سره په همکارۍ باندې اقدام کړی دی. مشکلات حل سوي دي، ورسره موارد زیات لرو، خو ستاسې د وخت چون ایجاب نه کوي کې نه زه د نوم د اخیستلو نه علاوه تقریبا یوه میاشت مخکې یو خو راغله ماته ویل چې دغسې زما حق حقوق پایماله سوي دي. هغه چې ما ولیده د دې مهر ما د نظر نه ونیول سوی، په مربوطه ارګان کې له مربوطه ارګان سره لاړم وغږېدم چې هغه موضوع تجارتي موضوع له مال دا خو د دې په مهر کې ده، نو تاسې لطفا دغه موضوع په صحیح ډول باندې قانوني ډول باندې ما د چا حق خورئ. هغه الحمدلله نن دویم مرحلې ته یعنی استنافي مرحلې ته انتقال سوله. دا په طور د نمونه یو مثال فشرده متصل تی دی نوم اخسلونه علاوه داسې موضوعات سوی دی. مونږ د خپل متنانو سره د قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې له مربوطه ارګانو سره غږېدلی یو او هغوی هم په ډېر ورین تندي باندې قبله کړې ده. موضوع محول سوی ده بعدي محاکمو ته چې بعدي محاکم به مونږ انتظار دی باسې چې هر څوک کم حقی چې هغه خپل لاس راوړي، نه د چا حق خوړل سي او نه چا ته د چا حق اضافه ورکړل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکی مسعوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. روانه خبرونه کې یو داسې افغاني هوټل ته ورغلی يم چې د میرمنو لخوا جوړ شوی او ډیری کارکونکي هم میرمنې دي. دا چې دا هوټل نورې کومې ځانګړنې لري لګروسته بطری خبر شي. او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو. زه مسعوده نیازی یم، خو راځی لومړی بغوک شو وګمې جبارخیل ته چې د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه راوروي. په هلمند کې وسلوالو طالبانو یو خزینه پولیسو وژلی او د هغې خاوندې له ځانه سره نامعلومه لوري ته وړی دی. بلنستې د هلمند د امنیه قمندانې د نشه یي توکو د مبارزې په مدیریت کې دنده لرله. د هلمند امنیه قمندان د امنیت امر سمونوال ګلخان ویلي چې یا د پولیسو له خپل خاوند سره په ناوې ولسوالۍ کې د دوستانو د واده مراسمو ته د ګډون په خاطر پر لاره وچی وسلوالو طالبانو هغه وژلی او خاوندې له ځانه سره بیولې. د لومړي ځل لپاره په کندز کې خزینه نانوایی جوړه شوه. د راهنوین د ټولنیز او پرمختیايي موسسې مسول سید کریم موسوی چې د دې پروژې تطبیق کوونکی دی، آزادې رادیو ته ویلي چې دا نانوایی د جی ټی زیډ موسسې په مالی مرسته د $10,000 په لګښت جوړه شوې ده. ښاغلی موسوی زیاته کړې په یاد نانوایی کې اوس مهال 5 مېرمنې په کار بوختې دي او په نږدې راتلونکي کې پلان لري د خزینه نانوایی دوه نورې څانګې د کندز په مرکز او امام صاحب ولسوالۍ کې جوړې کړي. تخار ولایت کې د پولیسو لخوا ژغورل شوی سهرګل ادعا کړی چې د وسلوالو کسانو له منګولو څخه تر خلاصون وروسته په امنیه قمندانۍ کې یو پولیس ورڅخه ناوړه غوښتنه کړې ده. سهرګل چې اوس مهال د تخار ولایت په امن کور کې ژوند کوي، له وسلوالو کسانو څخه تر ژغورنې وروسته هم د ناوړه کړنو قرباني شوی. خو د تخار ولایت امنیه قمندان د سهرګل ادعا ردوي چې ګویا په امنیه قمندانۍ کې هم ورڅخه ناوړه غوښتنې شوي دي. خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په حقوقي منع کړي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 3 میاشتو څخه زیات نه وي محکوم، او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 4 ماده. قدرمنو اوریدونکو، که څه هم زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې نادودي خنډونه او تاوتریخوالی ډېر دی،
خو بیا هم میرمنې د هوسا ژوند لپاره له هر ډول ناخوالو سره مبارزه کوي او په ټولنه کې د مثبت بدلون په لور مزل کوي. موږ هم نن د همداسې مبارزو او زیارکښو میرمنو په زیار او ابتکار جوړ شوي بوست هوټل ته ورغلي یو چې تقریبا ټول کارونه یې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کېږي. دا هوټل څه کم څلور میاشتې کېږي چې په کارې پیل کړی دی. د هوټل په زیاتو برخو کې میرمنې تر سترګو کېږي. هوټل ته په ننوتلو د میرمنو لخوا میلمه پالنه، د ډوډۍ فرمایش او راوړلې ټول د میرمنو په وسیله ترسره کېږي. بوست هوټل د یوې افغان میرمنې ماری اکرمي او د ای ډبلیو زی سی موسسې په مالي لګښت جوړ شوی دی. د بوست رستورانت مدیره فرزانه لودین وایي نوموړی رستورانت تقریبا څلور میاشتې کېږي چې کاري پیل شوی دی. په دې رستورانت کې تقریبا ټولې کارکوونکي ښځینه دي او د رستورانت ټول کارونه د دوی لخوا ترسره کېږي.
موږ چې دا رستورانت پیل کړی دی درې میاشتې سولې. وخت چې موږ دا رستورانت جوړ کړی نو طبعا مخکې تر مخکې چې څوک یو تجارت جوړ کړي د هغې ځای ماحول مد نظر نیسي. نو موږ غوښتل چې په کابل کې دغسې یو ځای دی، ښار نه ډېر لرې دی نه هم په ښار کې ډېر نږدې دی. موږ چې دلته د ټولو کارمندان یو تقریبا شل نفر یو، په شل نفر کې شپاړس نفر مو ټوله ښځینه دي او څلور نفر مو نارینه دي. په څلور نفر کې دوه نفر ګارد دي، دوه نفر ډرایور دي. او په دې شپاړس نفر کې موږ ګارسون هم لرو، په دې کې آشپز هم لرو او صفاکار چې ټوله ښځینه دي. نو وخت چې غذا هم سرویسیږي زموږ انجونې ګارسونان دي، د انجونو دخوا فامیل ته یا ښځو ته زموږ ډوډۍ سرویسیږي.
میرمن لودین زیاتوي بوست یو فامیلی رستورانت دی. یوازې کورنۍ او میرمنې کولای شي چې دلته راشي. نوموړی د رستورانت نورې ښېګڼې هم یادوي.
او زمونږ مشتریان هم چې د بهترین مشتریان راځي دلته، عام خلک نه راځي. دا رستورانت دی طبعا فامیلی رستورانت دی. موږ چې دلته غذاګان لرو په څلور کټګوري باندې دي چې اول زمونږ خپله د افغانستان افغاني غذا ده، چینایي غذا لرو، ایټالوي لرو، پاکستاني لرو، هندي لرو. په افغاني ډوډۍ کې موږ لاندې پلاو لرو، کچري قروت لرو، قروتي لرو، قابلي ده، مالچه پلاو ده، بولانی ده یا پیرکی. زیات افغاني غذا خلک زیات فرمایش ورکوي. دا رستورانت چې دی نسبت نور رستورانو ته چې په افغانستان یا په کابل کې دي، دا ډېر فرق لري. فرق په دې باندې دی، یو خو داسې ماحول هېڅ وخت نه و. بل دا چې دا خبره ما د ډېرو مشتریانو اورېدلې ده چې وخت چې موږ دلته راځو ډوډۍ ته، نو موږ دونه په راحتي باندې راځو، فکر کوو چې دا زموږ خپله کور دی. نو په دې باندې دوی ډېر په آرام اعصاب باندې دلته راځي.
میرمن لودین وایي د کار په پیل کې څه نا څه ستونزې هم لرلې، خو اوس له خپل کار څخه ډېر راضي دي. میرمن فرزانه همدارنګه وایي د ډوډۍ قیمتونه یې هم مناسب دي او هر څوک کولی شي په ارزانه بیه دلته ډوډۍ وخوري. د بوست هوټل له ټولو ښه ځانګړنه دا ده چې تقریبا ټولې کارکوونکې میرمنې دي، له ګارسون څخه نیولې تر آشپز او د هوټل تر مدیرې. خو جالبه خبره بیا دا ده چې دلته هغه میرمنې کار کوي چې په ژوند کې ډېرې ستونزې تېرې کړي او د دې جرأت یې نه لاره چې له کوره بهر کار وکړي.
از موږ د کارمندان چې دي ښځه چې دي، دوی څوک وي چې دوی اصلا هېڅ سواد نه لري او دغسې یو موقع هم دوی ته نه ده مساعده سوي چې دوی درس ووایي. او طبعا په افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې د آشپزي کورس یا د ګارسونۍ یو کورس یا کوم خاص پوهنتون یې لکه خارج باندې. خو زموږ دغه ښځه چې دي، دوی ټوله بېسواده دي او برعلاوه چې بېسواده بې وضاحت هم دي. نو دوی وغوښتله چې دلته راسي کار وکړي. اوس فعلا دوی ډېرې خوشحاله دي. موږ خپل مندان ته ترانسپورت لرو، ماشیم نظر آل یو نظر کار ته دی چې څونه ماش اخلي. او دوی د خزینه چیز موږ سره کار کوي. مخکې دوی اصلا پیسې وقت نه لغه کوله چې موږ د بدون دستاورد ولرو. اوس دوی هر یو په دغه درې میاشتو کې دوی هر یو بانکي کارتونه لري. اوس پیلا
په بوست رستورانت کې د آرام میوزیک، د لوکو کړنګهار، د راغلو میرمنو د خبرو او تبصرو ترڅنګ په دیوالونو راځړېدلو عکسونه هم د لیدونکو پام ځان ته راړوه. او دا د هغو میرمنو عکسونه و چې په تاریخ کې یادونه شوې.
دا عکسونه چې تاسو فعلان وینئ، په هر دیوار کې موږ یو عکس والی د چا عکس دی، هغه د هغه قهرمانو ښځو عکس دی چې زموږ نه مخکې دوی تیر سوي دي، تللي دي. او دا عکسونه هم د دې لپاره ولي چې ښځې جرأت وکړي راووځئ. موږ کولای شو چې کار وکړو، تجارت وکړو، هر شی موږ کولای شو. نو دا هم د دې له خاطره چې ښځې رویا واخلي او زموږ مخکینی تاریخ راتازه سي، د دې لپاره موږ دا عکسونه دلته په دیوار باندې د افغانستان د مخکینی او تر دا اوسه پورې جمهورانو خزی دی.
بوست هوټل یو عام سالون لري چې په ښه بڼه ډیزاین شوی او کورنۍ کولی شي په عمومي سالون کې خواړه وخوري. خو د هغو کورنیو لپاره چې نه غواړي په عام سالون کې کینی، د هغوی لپاره ځانګړی او بېلې خونې هم شته. بوست هوټل ته ګڼې میرمنې له خپلو خورلڼو او کورنیو سره راغلې وې او د دوی له څیرو څخه هم ښکارېده چې دلته یې د ارامتیا احساس کاوه. په هوټل کې له راغلو څو مشتریانو سره مو هم خبرې وکړې چې دلته په راتګ سره څومره د ارامتیا احساس کوي. زما نوم تمکین دی. څه موده وړاندې مې د بوست هوټل په هکله اورېدلي وو چې میرمنو جوړ کړی دی. اوس مې له خورلڼو سره دلته راغلی یم. ډېر د خوښۍ احساس کوم او ویاړم چې میرمنې دومره توانایی لري چې داسې یو ښکلی هوټل جوړ کړي. دلته سړی ډېر د آرامۍ احساس کوي ځکه چې ټولې کارکوونکي میرمنې دي. زما لومړی ځل دی چې دلته راغلی یم، خو نور هر وخت غواړم دلته راشم چې له دغو میرمنو څخه ملاتړ وکړم.
اسم دکتر سیمین است.
زما نوم سیمین دی. ډیرو کسانو راته د بوست هوټل په هکله ویلي وو چې داسې یو هوټل دی چې مدیریت یې د میرمنو لخوا کیږي. ډیره خوشحاله شوم او ومې غوښتل چې یو ځل دلته راشم او له نږدې وګورم. ډیره زیاته خوشحالیږم چې په افغانستان کې میرمنې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا وي. د هوټل فضا ډیره ښه ده او په ډیره ښکلې بڼه ډیزاین شوې ده.
مطابق به مو فرهنګ معلومات خود افغانستان است.
زما نوم فرهاد دی. لومړی ځل دی چې له کورنۍ سره مې بوست هوټل ته راغلی یم. ټولو یې ډېر صفت کاوه. ډېر ښه محلي خواړه لري او بله ښېګڼه یې دا ده چې میرمنو جوړ کړی او اشپزان یې هم ټولې میرمنې دي، نو ځکه مې مینه پیدا شوه چې یو ځل دلته راشم او ډوډۍ وخورم.
لکه مخکې مو چې هم یادونه وکړه، د بوست رستورانت ډیری کارکوونکي ښځینه دي. موږ د دې رستورانت پخلنځي ته هم سر ورښکاره کړ. تقریبا څلور یا پنځه میرمنې په پخلي بوختې وې او د هر یوې مشخص کار معلوم و. رحیمه چې په پخلنځي کې د کباب پخولو چارې پر مخ وړي، له خپل کار ډېره خوشحاله ده. مخکې به یې په کور کې ټوله ورځ په بیکارۍ تېروله، خو اوس هم کار کوي او هم یوه اندازه پیسې ګټي.
څلور میاشتې کېږي دلته کار کوم.
شکر د خپل کار نه راضي یم.
شخصا کبابونه زه پخوم، کباب، پکوړه، مسال، هر څه زه یاد دارم.
شکر اوس خپله زندگی نه راضي یم.
دا ټولې ښځې راضي دلته سات مو تېر.
میرمن لودین وایي کله چې دوی کار پیل کړ دا تمه نه وه چې د دوی کار به دومره ژر وده وکړي، خو اوس چې ګوري کار یې ښه پر مخ روان دی، نو غواړي په آینده کې په کابل او ولایتونو کې هم څانګې ولري. فرزانه لودین په پای کې له دولت هم د مرستې غوښتنه کوي. وایي که دولت دوی ته امنیت برابر کړي، دوی کولای شي په ډاډه زړه خپل کار وکړي. او همدارنګه له هغو میرمنو څخه هم هیله لري چې غواړي نوی یو کار پیل کړي، نو ځان ته دې جرأت ورکړي او که سرمایه هم کمه وي پروا نه کوي. نوموړی د هر کار لپاره پیل مهم ګڼي.
اوس شاید د سبای د نهو نه د بیګا تر نهو پورې مونږ یو. که زموږ د افغانستان امنیت ښه سي، مونږ کولای شو چې تر هر وخت چې زموږ مشتری ولرو تر هغه وخت پورې زموږ دروازه د ټولو په مخ باندې وازه ده. زما وینا ټولو ښځو ته دا ده، د هر شي نه جرأت ډېر پکار دی. نو دوی باید جرأت وکړي، باید راووزي، بیرون راووزي، یا د خامک دوزي د طریق نه، یا د اشپزي نه، یا د هر شي نه چې دوی په راحت یې خپل په کار کې راحت یې دوی کولای شي. زموږ پیسې اول ډېرې کمې وي چې مونږ وخت دا ځای جوړ کړي، او دې ته امیدوار مونږ نه وو چې یو داسې به دا ځای داسې تشویق سي او مونږ وکولای شو چې داسې یو غټ نوم ولرو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
Hallelujah.